در همشه ګرانو کتونکو او اوریدونکو واشنگتن ډی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو هر کلی وایو زم محوش چلی
او زم بختور شاه
کډر منو کتونکو او اوریدونکو نن د زیارت روز کال 2013 د ستمبر د میاشتې شلمانه ته دا وخت شوی په پاکستان کې د شپې لس بجې په افغانستان کې د نه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ګرمۍ یو بجې ده یوش می رپورٹونه په دیو ساته خبری خبرونه کې لرو وار په وار به وړاندې کوو د مهم خبرونو چې کوم سره ټکی دي هغه وخت شانه دي بختور
د چین صدر شی جن پینګ د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په یو غونډه کې ویلي د لانجمنې چین پاکستان اقتصادي لارې یا سی پیک مخالفین به کامیابی ته نه پرېږدي دا خبره په پاکستان کې دننه او بهر د سی پیک په زینو لوزنامو باندې زیاتیدونکو نیوکو ورستو کړی دا
او د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری ویلي د چین سفیر سره یې د سی پیک پر اتلونکو منصوبو د پخوانی قبایلي علاقو په ترکه او د سینکیانګ مسلمانانو په مذهبي ازادۍ ګټوري خبرې کړي په دې اړه هم رپورټ لرو
او د امریکا د بارنیو چارو د وزارت چارواکو ویلي په تیر کال 2018 کې په ګرد نړۍ کې ترګر بریدونه کم شوي او په ترګرۍ کې د وجل شو کسانو شمیره هم ټیټه شوې ده خو په ایران یې تور لګولی چې اوس هم په افغانستان کې د ترګرۍ ملاتړ کوي په دې هم رپورټ لرو
کدر منو کتونکو او اوریدونکو دا او یو شمیر نو رپورټونه هم لرو وار په وار به وړاندې کوو تاسو موږ دا وخت د ډیوا په فیسبوک پاڼه ویو ای ډیوا باندې هم نیخ پنیغه کتی شي موږ سره اوسه
در من اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دیوا دا د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غاز منګه خبری خبرونه تغوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د چین صدر شی جین پینګ د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د وی غونډه په وخت باندې ویلی دی چې د سی پیک یا د چین او پاکستان ترمنځ چې کومه اقتصادي شاهراه ده په دغه مخالفین بچره هم کامیابیدو ته پرینک دونه موړي دا خبره په داسې حال کړي چې په پاکستان کې دننه او په نړیواله کچه باندې په یو شمیر ځایونو کې د دغه سی پیک د منصوبې په دغه منصوبه باندې نیوکه شوې دي په کومو کومو ځایونو کې او په کومو کومو خبرو په دغه منصوبه نیوکه کیږي په پاکستان کې دننه او د پاکستان نه بهر چا په دغه باندې نیوکه کړې دي دا ټول تفصیل په تیر خبرونه کې د ډیو رادیو چړنکار پیر زبیر شاه صاحب ویلې
چې دا مهم وخت په دې دی چې یو خو د نوې حکومت د پاکستان راغې عمران خان وزیر اعظم شو او فائنانشل ټایمز جو سټوري کړې و په هغه کې دوی دا ویلي وو چې کوم د اډوایزر دی د مشیر دی د عمران خان په اقتصادیات باندې هغه ویلي وو چې مونږ به زنه چې کوم پروجیکټ دی هغه باندې به مونږ بیا چین سره خبرې کوو او مونږ دا ټول چې کوم سی پیک دا منصوبه دا دی کې بیا نظر ثانی به کوو ګورو بچا دا په پاکستان په ګټه ده یا نه ده نو داسې خبرې شوې دي نه علاوه بیا چې کوم امریکای طرف نه هم داسې خبر راغلی و تیر کال جنرال میټس چې خپل آرم سروس کمیټې ته د ټیسټ دا خبره کړې وه چې سی پیک چې کوم دا هغه په یو متنازع علاقې نه تیریږي ګلګل بلتستان چې په کوم باندې د هند دعوه ده نو په هغه وجه نه دوی دا ویلي وو چې دا په هغه ته پاکستان بیا جواب هم ورکړی وو ورسره بیا په نږدې وخت شي مایک پمپیو چې کوم د امریکې خارجه وزیر ده هغه خبره کړې و هغه ویلو چې فرض کا آی ایم ایف ته پاکستان زی قرضې اخیستلو لپاره نو موږ به مخالفت کوو ولې چې دا قرضې به دوی چین قرضه به پرې کوي په دې پیسو باندې او آی ایم ایف شي امریکې پیسې دي نه امریکې پیسې به موږ د نه پرېږدو چې پاکستان ته ورسي او پاکستان بیا چین ته ورکي نو په هغه باندې بیا امریکې سنیټرانو خط لیکلی و په دغه باندې نیوکې کړې وې چې کوم داسې ملکونه لکه سریلنکا شو په پاکستان شو چې دوی ته د قرضې نه ورکوي ولې چې دا قرضې بیا دوی ته ډېر ګران وي چې واپس یې کړي او موږ ولیدل چې ملیشیا هم ډېر غټ پروجیکټ وي چې چین سره ختم کړي ولې چې دوی چې موږ ته ضرورت نشته نو په هغه باندې نیوکه کې دی نو صدر دا بیان او جنرال باجوا سره ملاقات دا ټولو هغه خلکو ته او هغه قوتونو ته یا هغه ملکونو ته که په پاکستان شننه خلک وي چې کوم د مخالفت کوي که پاکستان نه بهر دي لکه امریکا سوا هندوستان سو نو هغې ته یو طرف قسم پیغام ده او فوج پاکستان فوج چین ته دا ښیي چې فرض که سیاسي حکومت چې څه هم وایي موږ تاسو سره ولاړ یو او موږ به دا سیپیک منصوبه هر حالت شي کامیابه وو.
پیر صاحب نیوکه ته هم راځو چې په دغه باندې څه نیوکې دي. خو لومړی دا چې د عمران خان حکومت ویلي وو چې دې پروژې ته یعنی سیپیک ته به بیا کتنه کوي، دا یې ولې ویلي وو؟ آیا دغه ټول ځکه هم رامنځته شوي دي او که داسې څه شته چې هغه شفافه نه دي؟
نو بالکل دا کیسه کړې وه په فاینانشل ټایمز په یو اخبار شې عمران خان چې کوم مشیر ده هغه دا خبره کړې وه، خو بیا هغه رد کړې هوا بات شې. خو بهرحال په سیپیک باندې چې کومې غټې نیوکې دي، اول خو دا ده چې دا غیر شفافه دي، اوس پورې دا پته نه لګي چې دا پاکستان او چین منځ په کومو خبرو دوی رضامندي سوي ده، په کومو شرطونو باندې دا پاکستان ته دا قرضه ورکړې ده یا په پاکستان شي دا سرمایه کاری کېږي. ورسره بل چې کوم په دغه نیوکې کېږي هغه لکه ما اول وویل چې چین داسې پروجیکټ ملکونه ته ورکوي چې هغه یا خو هغه ملک ته ضرورت نه وي هغه پروجیکټو، یا هغه ملک سره دومره پیسې نه وي چې واپس چین ته هغه قرضه ور واپس کړي. نو چین خلک دا تور لګوي چې دا د ملکونو قبضه کولو یو طریقه دا ده چې خلکو ته پیسې ورکړه ملکونو ته او بیا چا پیسې نه سي پرې کولی نو هغه ځای ونه ونیسه، لکه سریلنکا شی وکړل په افریقی شي دوی دا کوي. او دغسې بیا ما څرنګه وي چې امریکې طرف نه دخته مخالفت د امریکا او هندوستان دا وایي چې دا سیپک کومه منصبه ده دا گلګت بلتستان شه تیریږي لګیا ده او دا متنازع علاقه ده، او بیا امریکې ته دا ورته مسله ده چې دا پاکستان غوندې ملک چې هغه قرضه واپس نسي ورکولای چین هغه به ایم ایف نه پیسې اخلي او ایم ایف شي بیا امریکې پیسې وي، د امریکې د ټیکس پیر پیسې به وي هغه به بیا دوی چین ته ورکوي. نو
خو بار هغه نیوکې څه دي که تاسو لاندې شانته وایست چې دا مهال په سیپیک باندې دي؟
سیپیک باندې غټه نیوکه دا ده چې دا کوم شفاف نه دي او شرطونه اثبته نه لګي. عمران خان حکومت وایي چې موږ به دا شفاف کوو خلکو ته به شوو، خو اوسه پورې چا نه و شول. پاکستان شننه چې کوم وړې صوبې دي هغوی پې اعتراضات دي، خیبر پختونخوا قبایلي سیمه دوی وایي چې موږ په سیپیک شي حصه نشته چې کومه حصه د هغه ټول پنجاب ری لګیا ده. بیا هغه قرضې نویت ده چې څرنګه قرضې ورکوي پاکستان ته، آیا هغه ضرورت هسته هن دغه پروجیکټو که نسته؟ نو اصلی چې کومه مسله ده هغه د غیر شفاف دغه طریقه ده، او دا چې کله پورې حکومت خلکو ته ښکاره کړي نه وي چې په کوم شرطونو کوم بنیاد باندې دوی دا قرضه اخلي یا په کوم سرمایه کاری کوي او پورې به دا مسله وي.
ډیره مننه پیر صاحب.
ډیره مننه.
کتونکو او اوریدونکو واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه دا وخت نیخ پنیغه دوام لري، او تاسو مونږ د ډیوا په فیسبوک باندې ویو ډیوا باندې هم نیخ پنیغه کتی شئ. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری ویلی د چین سفیر سره د سی پیک پر اتلونکو منصوبو د پخوانی قبایلی علاقو په ترکه او د سینکیانګ د مذهب مسلمانانو د مذهبي ازادۍ په اړه خبرې کړې دي. دوی سره د دیوا خبریال پیر بلاد شاه یو مرکه کړې ده نورالحق قادری صاحب سره. دا تاسو وړاندې کوم.
د تاسو شکریا، د دیوا ریډیو شکریا. دا ملاقات واسه هو کارټی سی کالو او ما سره ملاو شو، خو بیا زنه خبرې وی چې هغه مو کړلې هغه کې د سی پیک روټس ایکستنشن خاص کر چې کوم خیبر باندې روټ دی او هغه وزی افغانستان ته جلال آباد ته کابل ته، نو ما هغه باندې گزارو شو که چې هغه باندې کار څومره تیز شي او څومره ضرور شي، ځکه چې د تجارت ډېرې خبرې راغې او سره تعلق لري. او بیا د دوی په سی پیک کې آینده د سوشل سیکټر د ایجوکیشن او تعلیم سره په حواله سره پروګرامونه دي، نو هغه پروګرامونه ما ورته ویل چې هغې کې فاټا لپاره ښه او مضبوطه برخه وساتلی شي. دا هغوی هم دا خواهش و چې فاټا عوامو سره د مونږ یو ډایرکټ یو تعلق او تعارف او رابطه جوړوي، نو هغه د پاره مو یو طریقې کار سره وکړه او ان شاء الله تعالی چې کوم د جذبات او احساسات هغه ډیر خو سره وي د سینکیانګ د علاقې چې کوم ایکستریمیست دی او کوم خلک دي چې هغه داغی ته تنه تکلیف دی د اسلام په نوم باندې د دین په نوم باندې، نو د یو پرامن پیغام او د هغه خبره غوښوله چې د علما او وفود او تبادله وشي، دیني سکالرز لاړ شي، هغه دلته راشي، دالته لاړ شي او د اسلام په حواله سره، دین د پیغام په حواله سره باندې
بل قادری صاحب تاسو ذکر مو کو، نو دغه سنکیان کې چې کوم مسلمانان دي، دي چې کوم مشکلات دي یا ستونزې دي، نو تاسو هم دی حواله سره داسې خبرونه مخه تراغلی چې تاسو ویلی دي چې د دې لپاره صدا سي تنظیم وکړي شي، غني بیا دغه تل کې داغیم محافظات دي تاسو
ما دا گزارش ورته کړه او چې الته باغی باندې چې کوم دی جا سختې دي ضرورت نه زیاتې، یو خو د ملک خپل یو سیستم او نظام یا غیر خو هر څوک پابند دی، خو د مسلمانانو سره کدا سی سے امتیازی سلوک کیږي، ناروا سختی وی، نو هغه د هغه سره نفرتونه زیاتیږي او شاید چې هغه به د چین د مستقبل لپاره او د امن او امان لپاره هغه ښه نه وي، نو ما هغې کې ورته ووي چې که صدا سي تاسو نرمي کوم هده پورې کولی شئ چې وکړلی شئ، نو هغوی بیا راته جواب کې وویل چې نه دا هسې یو پروپیګنډا ده او مسلمانانو ته ټول چې څه د هغوی دینی حقونه دي، د هغوی دینی ضروریات دي، هغه هغې کې هغوی ته ازادي ده.
او تاسو مطمئن یې سر د هغوی د جواب نه؟
زه ظاهر ده د سفیر چې داسې خبره کوي امبیسیډر، نو هغې باندې مطمئن کېدل په کار دي، خو چې کله د وفود تبادله وشي نو دا به ښکاره شي چې هغه خبره څومره پورې صحیح ده یا غلطه ده.
ډیره مهرباني قادری صاحب د ډیوه ریډیو سر د خبرو کولو جی
خوشاله شه. مهرباني.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا دیوه ده د پاکستان بلوچستان صوبې قلعه سیف الله کې د څو ورځې وړاندې د لیوی رضواکونو د وجنې په ضد باندې هلته نن په درېیم ورځ باندې هم احتجاجي درنه شوې ده. تفصیلات اورو د ډیوه رادیو خبریال حمید سمسور په رپورټ کې.
له کوټې څخه د شمال ختیځ په لور د یو سل نوي کیلومتره په واټن باندې په کلاسي پلاکي د نامنۍ د پیښو په ضد باندې نن د صوبایي اسمبلی په خوانی غړي نواب محمد اس خان جوګیزی په غوښتنه باندې په کلاسي پلاکي د لیویزو د وژنې په ضد باندې په ټوله ضلع کې د ګاډیانو پر چلن باندې بندیز وو. په کلاسي پلا شار کې نن په درېیم ورځ باندې هم کاروباري چاري په ټاپه باندې ولاړې وې. پر دې مهال باندې احتجاج کوونکو احتجاجونه هم وکړل. و احتجاجي غونډې ته د وینا پر مهال باندې نواب محمد ایاز خان جوګیزی وویل چې دلته وصولې ته اړتیا ده
چې د پښتون لیډرشپ
په دا وخت چې پر ټول پښتانه وطن اور بل دی، د دې اور د سړولو لپاره دوی هر څه سسپینډ کړي د څور لپاره او سره یو د سي دا وطن اور د بل څور کې پر دې د سړیو وباچي چې وار خلک په امن شي، لیکن موږ ته وطن امن پکار.
او دا غډول د بلوچستان په صوبایي حکومت کې ګډ د عوامي نېشنل پارټي د صوبایي اسمبلی غړي اصغر خان څخه ویل چې دا څنګه کېدای شي چې خلک راش د شهر په منځ کې لیویز ولي
نه شي کېدلی چې د یو شهر په منځ کې دی یو څوک راځي زما مافیش دی په سر په ګولی ولي او ټول شهر دې تماشا کوي دې چې نیوځي کومش ګرد په دیوان چې خدای مکه کزه خبره پر وکم سار زما سر ته خطر نه شي که زلا سروا چوم سار زما کور ته خطر نه سي نو دی وام مج مج خوري خوري دا غنه دې در دې ځای راول سوال او دا شروعات دې مج پر وطن په دا غت طرز باندې مالی او په جنوبي وزیرستان کې په پښتونخوا کې وسوله
د کوټې او د جوب کامل ویلار هم تر دوو بجو پوری د هر رنګ ټرافیک لپاره تړل سوی و. په کلاسې پلاکی دوی ورځې وړاندې ناڅرګند وسلوالو برید وکړي چې په ترس کې دوه د لیویز عسکر وژل شوي وو، یو بیا ټپي شوی وو. نن ټپي شوي لیویز خیر الله پایزي هم په هسپتال کې خپله ساه ورکړله. دغه ډول په تیرو 15 ورځو کې په کلاسې پلا او په پشین کې د لیویزو د مړو شمېره اوو ته رسېدلې ده. په ژوب او په لورلایي کې هم د لیویزو د وژنې په ضد باندې احتجاجونه او کار بندیز وو. صوبایي حکومت په کلاسې پلا کې د تراګرۍ د پیښو وروسته د اساسي قانون 1440 ماده فعال کړې ده. د موټرسایکل پر غبرګو سپرلۍ باندې بندیز هم لګولی دی. په بلوچستان کې پر لیویزو باندې دا بریدونه پر داسې مهال ترسره کېږي چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان یوه اونۍ له مخه اعلان وکړی چې دوی به د لیویزو وزواک ته نوې بڼه ورکوي، او دا به یو متارک او د چمتو ځواک کې د بدلولو لپاره د 4 کلو د پلان منظوري ورکړله چې په 4 پړاو کې به د 8 روپۍ په لګښت باندې ترسره کېږي. په بلوچستان کې 90% د امنیتي وزیر د واک واګې د لیویزو په لاس کې دي. دلته په صوبه کې 2000 لیویز موجود دي چې په دوی کې زیات شمیر صوبایي لیویز او یوازې 6500 بیا د مرکزی حکومت لیویز دي چې هغه د پیرنګي له وختو څخه دلته فعال دي. پخوانی پوځي ډکټاټور جنرال پرویز مشرف د خپلې واکمنۍ پر مهال باندې د بلوچستان لیویز په پولیسو ګټ کړي وو، خو بیا له هغه وروسته نواب اسلم رسانی بیرته لیویز فعال کړل. په بلوچستان کې هغه سیمې چیرې چې د لیویزو تر ولکې لاندې دي هلته امنیتي وضعیت د پولیسو په پرتله باندې ډېره ښه ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ګرانو ګتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه دا وخت یې خپلې غدوام لري. د امریکا د بهرنو چارو وزارت په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې په کال 2019 کې په ګرد نړۍ کې د ترهګرو بریدونو چې کم شمیره ده کمه شوې ده، او په ترهګرۍ کې د وژنو چې کم کچه ده هم ټیټه شوې ده. په دې باندې دا وخت مونږ سره د ویډیو لینک دلارې زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب دی. په خیر علي پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب، د امریکا د بهرانو چارو وزارت د کم رپورټ چې راغلی دی، نو د دې مهم ټکی څه دي؟
چې مهم ټکی څنګه تاسو وویل، دوی دا وایي چې تر هر غره چې کوم بریدونه دي په غشمیر کې 23% کمی راغلی دا، او ورسره ورسره دې منتجه کې چې کوم وژلو او ژوبل کولو کسان دي هغوی سره هم 22% کم شوی دا. او دین علاوه دوی دا وایي چې تر هرګری په چکم دي تر هرګر کمزوري شوی دي، خو تر هرګری چکم مسله دا غ زیاته پیچیده شوی دا او لنجمنه شوی دا. دین علاوه دوی دا هم وایي وی چکم داعش دی هغه ډیره زیاته سیمه په بیللې دا، خو هغه اوس انټرنیټ ته زور کړی دی او خپل کسانو باندې دا غ کوي چې هغه دي هر قسم او هر ډول حمله وی هغه دی وکي. او غو مثال دوی ورکړی چکم په نیویارک کې یا په مانچستر کې په نور ځایونو کې کوم حمله شوه دي هغه هم د شان دوی کړی دي. ورسره دوی دا وایي چې پاکستان په افغانستان کې القاعده اوس هم شته کمزورې شوې ده، خو هغه کوم باقیات دي هغه اوس هم موجود دي او حمله کوي لګیا دي په افغانستان کې او په پاکستان کې. دنه دوی وایي چې داعش هم اوس په پاکستان او په افغانستان په سیمه کې شته کمزورې شوې ده، خو اوس هم موجود دي او په پاکستان کې هم عملیات کړي دي. دوی په پاکستان حق لدا هم وایي چې په پاکستان کې تشدد کم شوې ده، خو اوس هم داسې هدفونه چې کوم کمزوري هدفونه ورته وایي لکه سویلین ټارګټ چې کوم دي یا په عام خلکو باندې کوم حمله دي هغه اوس هم جاری دي. دین علاوه په پاکستان په حق له هم دوی دا وایي چې داسې ګروپونه دي چې کوم په پاکستان په سیمه کې اوس هم موجود دي او هغه د پاکستان امنیت نه ورسره ورسره د افغانستان امنیت لپاره هم یو خطر دی.
سمه ده. د پاکستان په اړه د تاسو چې خبرو کې دین علاوه نور څه ویلي؟
د پاکستان په اړه خودي چې کوم تنظیمونه دي پاکستان په خاورې هغه کې دوی افغان طالبان یاد کړی دي، حقانی شبکه یاد کړی ده، لشکر طیبه لشکر جنگ وی العالمی او نر سره دا چکم بنیادی اغه دی او دی دا وی دی چې دا گروپونه چې پاکستان کې دنه خو تر هرګری نه کوي خو پاکستان نه بهر په هند کې او په افغانستان کې دوی په تر هرګری کې مبتلا دی ملوث دی او ور سره دوی دا هم وایي چې په افغانستان کې ډیر داسې خطرناک حمله شوی دی چې اکثر پکې هغه پاکستان چې کوم زالی دی اغوی د دنه شوی دی او په هغه کې حقانی شبکه افغان طالبان او داعش ولا چې کوم دی دا پکې ملوث دی. دین علاوه دوی دا هم ویل دی چې په پاکستان کې چې کوم دی غلطو پیسو سپینایي والا چې کوم منی لانډر ورتوي چې په هغه حق له هم چې کوم پروګرس ته هغه ډیر سلو روان دی.
پیر صاحب تاسو غنې چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې چې دی په دې باندې باندې د ریپورت سره غېزوي
نو جی دا ریپورت خو عمک تقریبا خبر دی چې کوم پاکستانی حکومت امریکایي چارواکو وخت په وخت ویل دي او هغه دا دی چې تاسو په خپل خاورو باندې چې کوم زال دي تر هرګر زال هغه ختم کړي او چې هر قسمه تر هرګر ګروپونو په خلاف یو فیصله کون اقدام وکړي نو د ریپورت نه بیا یو ځل کنفرم کیږي چې واقعي په پاکستان په خاورې هغه ګروپونه دي تحریک طالبان پاکستان نه علاوه هغه ګروپونه اوسه پورې شته چې کوم په تر هرګرې په افغانستان او په هند کې هغه دي لکه څنګه ما وایي چې لشکرې جنگ وي دا لشکرې جنگ وي العالمی لشکرې طیبه حقانی شبکه نو د ریپورت نه پس پاکستان او فشار دوی نور هم زیاتوي او پاکستان نه نور هم غوښتنې کوي چې هغه د هر یو هغه په خلاف ګروپ په خلاف د اکشن واخلي او څنګه په دې ریپورت کې وایي چې اکثر چې کومه حمله دی په افغانستان کې چې کومه شوي دي د ناتو یا د افغان حکومت یا د افغان چارواکو په خلاف نو هغه کې هغه ګروپونه ملوث چې کومه پاکستان په خاورې مشته دي نو زلو بیا پاکستان نه د غوښتنه زیاته شي چې پاکستان د هر یو ګروپ په خلاف بلا تفریق کاروایی وکړي.
ډیر مننه پیټ سیپ تاسو
ډیر مننه.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاس ته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
درمن اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا ډیوه دا د پاکستان سپریم کورټ فیصله کړې ده چې دراتلونکي ګل د ورځې نه به په کراچۍ کې د وجل شوي پښتون زلمي نقیب الله مسید د قتل په اړه باندې مقدمه پیل کړي او په دې لړ کې عدالت مرکزی حکومت او سند حکومت ته په دغه مقدمه کې د شریکېدو امر هم کړی دی. د سپریم کورټ د چیف جسټس میا ثاقب نثار په مشرۍ کې بعد درې کسیزه بینچ دغه مقدمه اوري. تفصیلات په دډیو رډیو خبریال پیر ولاد شاه په خپل رپورت کې راکوي.
د پاکستان ستره محکمه په کراچۍ کې وجل شوی پښتون زلمی نقیب الله مسعود د کیس اوریدنه د راتلونکو ګل دروازې نه کوي. بلخوا پښتانه سیاستمداران وایي چې د کیس سره تړلې کاروایی نه پډاګه کیږي چې د پاکستان عدالتي نظام د نقیب الله په ضد طاقتور ادارو سره ولاړ دی. د پاکستان ستره محکمې نقیب الله مسعود وجل کیس اوریدنې لپاره راتلونکو اونۍ ګل ورځ ټاکلې ده او د اعلی قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې به درې کسیزه بینچ دغه کیس اوریدنه کوي. ستره محکمه په دې ترس کې مرکزی حکومت او د سند نمائنده وکیل یا ایڈوکیټ جنرل په شمول د ایالت د پولیسو مشر ته هم نوټس جاری کړی دی. دا په داسې حال چې کراچۍ تر هغه ځانګړي عدالت کې نقیب الله وجن کیس اورېدنه دوام لري او د 3 جولای په میاشت کې عدالت دغه کیس مرکزی ملزم او د سند پولیسو افسر راو انور په ضمانت خوشی کړی وو. او دور وزړوند د کیس اورېدنې په محل میډیا سره خبرو کې راو انور دا دعوه کړې و چې ګنې استغاثه یا د کیس تفتیشکاران د خلاف څه ثابتولو کې ناکامه شوي دي. او راو انور دا دعوه هم کړې و چې ډېر ضرب د سند پولیس کې بیا ذمہواري سپارلې کیږي. د سترې محکمې دا پریکړه په یو داسې محل چې دغه کیس کې ککړ ملزمانو په ضد زړه پورې کاروایي نه کېدو په سر پښتون ژغورنې غورځنګ او د نقیب الله د کورنۍ لخوا سخت غبرګون په لیدو کې راځي. او د عوامي نشتلګون سره تړاو لرونکي بشرا ګوهر وایي چې د راو انور په شا د پاکستان هغه طاقتور ادارې ولاړې دي چې دا نوي نګنې ستره محکمه به هم د نقیب الله کورنۍ ته انصاف ورکړي شي. روان کال د جنوري په میاش کې د کراچۍ پولیسو نقیب الله میسود د تندرو وډلو سره د تړاو په سر گرفتار کړیو. او بیا د راو انور په مشرۍ کې د پولیسو یو ټیم د پولیس سره په انخته کې د نقیب الله میسود د وجنې دعوه کړې وه. خو بیا هم د سند پولیسو د راو انور او د ده سره نقیب الله قتل کیس کې شامل چارواکو دغه دعوې بې بنیاده ګرځولې وې او دا یې هم منلې وه چې نقیب الله میسود بې ګناه وژلې شوی و. دغه پیښې په سر راپارېدلې غبرګون په ترڅ کې د پاکستان سترې محکمې وړاندې هم د نقیب الله د وجنې کیس اورېدنه کړې وه. او روان کال مارچ په میاشت کې دغه کیس اورېدنې په محل مشر قاضي د نقیب الله د کورنۍ او خپلو خپلوانو نه د راو انور نه په خپل سر د بدل نه اخیستو لوز اخیستی وو. تر هغرې عدالت کې د نقیب الله وجنې کیس اورېدنې په محل وخت په وخت د نقیب الله پلار هم د کیس کې پلټنې کوونکو چارواکو او سرکاري وکیلانو په کردار بې باوري څرګنده کړې.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیوا ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه نیغ په نیغه دوام لري. د پیښور های کورټ دوه کسیزه بنچ امر کړی دی چې د ستمبر په 15 نیټه د اف ای اے یا د پلټنو فاقي ادارې لخوا نیول شوی په پیښور کې نیول شوی د کرنسی 30 ډالران چې دینو دوی دی بیرته خوشی کړی شي. اف ای اے ادا کسان د پیسو د لیګلو را لیګلو د سار نړیوال ادارې اف ای ٹی ایف په ویلو نیولی وو. تفصیلی رپورٹ پہ پی خبر نادری و خبریال حمید اللہ نورو.
ہائی کورٹ د پیسو د کاچاک منی لانڈرنگ اور ترہگرے دپار کاریدن کے پیسو پتور کی نیول شوی سلور سلویخ د کرنسی ڈیلران یا د پیسو کاروباریان د 2 لاکھ روپو پا زمانت پریخی. پا 15 ستمبر ایف آئی اے پا چوکیادگار او کارخانو مارکیٹ کے 6 کسان انیول نو د ایف آئی اے زائی مشر ڈائریکٹر میرویس نیاز اویل دا گامے د پیسو د غیر قانون کاچاک پا ترہگرے اور جرمنو کے د کاریدو د مخنیوی دپار د فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس د غختنو ترسرہ کولو دپار کڑی دی. خو پا نیول شو کسانو د منی لانڈرنگ او د پیسو د کاچاک د مخنیوی د قانون لاندې کوم مقدمه جوړه نشوا او د نقص امن او د ټولنې د امن ساتلو د پاره پر د 3 MPO دفعه لګوله. وتلی وکیل بیرستر بابر شہزاد وایي د ایپ ای ٹی ایف د وختونو سره سم له پاکستان کوم قانون جوړ کړی نه دی او ایپ ای ٹی ایف هم د لیستونز ته بار بار ګوتې نیسی.
نو پاکستان لاس کې په دې ټایم باندې داسې هیڅ خبره نشته. اینٹی منی لانڈرنگ چکم ستاسو ایکٹ دے ایف ای ٹی ایف لا سر کنسرنڈ اس لا دا پاکستان فی الحال نشتا. نو زکا دی ایم پی او لگو چی جی جی آخو ڈی سر پاور دے دے اینی ٹائم سو کم مرش بولی شی دی با مخ کے دا ہونڈے چکم پیسہ دا پاگے مانے با قانون جوڑی چی بھائی دا پیسہ یوز کی گی لگیا دا یا فور منی لانڈرنگ یا فور ٹیررزم او زکا مونگا دا نپریدو. دس از ا پیرلل بینکنگ سسٹم which should not be allowed in Pakistan. نو دی سره قانون نشته. نو دی ویچ رازا دی 3 MPO تولچی
د دې کیس بیا اوریدنه به په 9 اکتوبر کیږي. ایف آئی اے په 15 ستمبر سلور سلویخ د پیسو کاروباریان نیولی او 25 ملیون روپے او د نورو ملکونو پیسې ترې برآمد کړې وې. عدالت هم په اوریدنه کې دا پوښتنه کړې چې په نیول شوو کسانو د متعلقه قانونو دفعې ولې ونه لګول شوې او دوی د مینټیننس او پبلک آرډر یا د امنیامه د قانون لاندې ولې محاکمه کیږي. د ایف آئی اے چارواکي وایي په نومول شوو کسانو به ایف آئی اے خپلې انکوائری په وړاندې بوزي او وروسته د تفتیش په پی مقدمې جوړول شي. د ایف آئی اے ډایرکټر هم د کمزور قانونو او د پیسو د تفتیش په اړه د محکمې نیمګړتیاوې په ګوته کړې دي او وایي
په دې کې ټیرریزم یو داسې شی دی چې ټول استعمالولی شي. نو دیرفور مونږ دا اکشن چې کوم پرون پلان کړی وو او اغستم دی او ریګولر بیسس باندې بیا اوس اخلو، دا هم د دې روکتان دپاره دی. اوم به په قوانین کې تبدیلی کیږي، اوم به زمونږ د فورس کیپیسیټی بلډینګ کیږي، ځکه چې د دې هم په فائنانشل کرائم کې کیپیسیټی انکریز کول پکار دي، چې د دې نور زیات مزید ٹریننگ وشي، چې دا پیسہ ٹریس کول څنګه دي، دا ټول ایویډنس جمع کول څنګه دي، او دا غې نه پس هغه د دې خلاف په عدالت کې استعمالول څنګه دي، چې د دې څومره سزاګانې په دې کې زیاتې وي ښې وي، هغه نه به دا بزنس چې دی دا زر ختمیږي. ادروایز که دی سوال بیا روزی او بیا هم دا کار کوي او په هغې قانون مضبوط نه وي.
خو وکیل بابر شہزاد وایي د هونډې د کاروبار د بینکونو نه پرته د پیسو د چلن په اړه ریاست دوه مخیزې پالیسي چلوي.
یو طرف ته دی دام نه غواړي چې دا بند کړي، ځکه چې د پاکستان خو ډېر لوی ریمیټنس په دې باندې چلیږي لګیا دي. بهر هم خلک په هونډې پیسې را لیږي، مونږ هم دلته نه په هونډې پیسې لیږي، چې د دې په حق کې او د سټیټ نو بیا کو څه مسله نه وا. اوس دی چا ته خولو دنیا ته خولو چې دا وګوره مونږه پرلل بینکینګ سیستم ختمو لګیا یو.
د پیسو د غیر قانوني کاچاک په ترهګرۍ او جرمونو کې د استعمالې دو په تور فائنانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان په جولای کې په خړ پیرس کې اچولې دي، او د تور پیرس نه د رامنه کولو لپاره پاکستان ته د نورو ګامونو اغستلو وړاندیزونه کړي دي. حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
زه چی وخزایم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه یم.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بی بی شیرینه يم.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوه دا پیښور کې د محرم د جلوسونو په اړه او دغلته د امنیتي تدابیرو په اړه باندې رپورت تاسو پام راګرځو. په پیښور کې نن د محرم په سلسله کې دغلته یو جلوس وتیره د حسین یا حال نه د پیښور صدر نه، او په دې موقع باندې په پیښور ښار کې سخت امنیتي تدابیر نیول شو. د ډیو رادیو خبریال حمید الله په دې باندې تفصیلي رپورت را لګل.
په پیښور کې د نهم محرم دوه غټ جلوسونه ووتل. وړمبنی غټ جلوس د پیښور صدر د حسین یحال نه 9 بجې راووت، او د پیښور صدر د بیلابیلو لارو نه د راتاوېدو وروسته 3 بجې بیرته حسین یحال ته راغلو. دویم غټ جلوس د پیښور ښار د بیبي صاحبا د امام باړې نه راوتیو. په پیښور کې د نهم محرم او د عاشورې د ورځې د جلوسونو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. د جلوس په لارو د عامو خلکو داخله بنده ده، او د جلوس ته ورننوتونکي خلک د شیعه مسلک رضاکار تلاشي کوي. په چتونو او سړکونو د پولیس او اف سي نفري ولاړه وه، او په وسطه د بیړني حالاتو لپاره د تیار اوسېدلو ویل شوي وو. د پیښور اسیسټنټ کمشنر نصیر خان وویل
نو اهل تشي والا زمنګ سره چې سور تعاون کوي او موږ سره سور تعاون کوو، هغه ښه ټولو ته معلوم هم دی، او شکر دی یو ښه طرف ته یو شی روان دی. انشاءالله ناکبندۍ سخت دی، سیکیورټي مو ته سخته کړې ده، انتظامات هر قسم برابر دی، صدا شن قسم دغه نشته. مشرانو سره بار بار موږ دې ملاویږو، هغه ښه مطمئن دی.
په جلوسونو کې د شیعه مسلک خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. دوی نه ودرېدونکي سینه کوبې کولې، شعرونه او مرسی ویلې، او د کربلا شهیدان یادول. دا یو کس وایي
نن چې دا کم جلوس وته دا امام حسین علیه السلام یاد کی دي، چې کربلا کې خپل ټول خانواده سره قرباني ورکو چې اسلام بچي. دا مطلب 10 بجې دې نه وته دي، نو دا ټول صدر کې به چکر لګي چوکواران، او بیا 3 بجې پورې دلته به راشي، دلته به روټه کیږي بیا ټولو ته، او هغه نه پس به جلوس ختميږي.
د محرم په محل د پیښور چونې او خار ته د افغانانو داخله بنده وه. د غرنګ د تورهم پوله پرانستې وه، خو راپورونه وایي د سختې امنیتي څارنې او بندیز له وجې په پوله تګ راتګ کم و. په کورمه کې هم د افغانستان سره پوله تړل شوې وه، او پوځي او امنیتي څوکۍ زیاتې کړل شوې دي. د هنګو، ډیهان، کورمیجنسې، مردان، کوهاټ اورنگزی ایجنسیانو راغلی راپور نوایی د محرم مراسم په سختو امنیتي څارنه کې روان وو. بازارونه تړلي شي او عام خلک د جلوسونو په لارو نه پرېښودل کېدل. که څه هم په ټوله صوبه کې د موبایل نیټورکو سیګنلې نه وي بندې، خو په پېښور، ډی خان، هنګو، کرم او نورو د شیا آبادۍ په ځایونو کې او د امام باړو په خوا او شا سیمو کې موبایل کار نه کاوه. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله، ویو وی ډیوه نیوز، پېښور.
وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساتھ خبری خپرونه دا وقتی د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ بنی غدوام لري. پلنډی کوتل کې درې مهم قبایلو چې پکې زخه خیل، شنواری او شلمان شامل دي، دوی یو جرګه کړې ده او پکې حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د آیس نومي نشه چې ده نو د دې خرڅونکو پر ضد ګامونه واخلي او کم خلک چې د دې نشه کې مخته شوي دي نو د هغوی علاج کې ورسره مرستې وکړي. تفصیلي رپورټ پې د ډیوا خبریال ابراهیم شنواری نورو.
د لنډی کوتل په جرګهحال کې شوي و غونډه کې د زغاخیلو، شینوارو او شلمان قومي مشرانو ترڅنګ سیاسي او مذهبي مشرانو او ځوانانو هم په ګڼه شمېره کې ګډون درلود. د کومي غرض چې په دغه علاقه کې د کریسټل میت یا آیس نومي نشې د کاروبار مخه نیول او په دغه نشه اخته شو ځوانانو درملنه کول وو. دغه غونډه د ځایي انتظامیه د نظارت لاندې را جوړه کړای شوې وه، کومې ته چې د وینا په مهال قومي، سیاسي او مذهبي مشرانو د آیس په کاروبار قابو راوستلو او ځوانان د دغه نشې نه منع کولو په لړ کې د ځایي انتظامی سره خپل پوره مرسته اعلان کړه او دوی په ګډه یو کمی تړون هم لاسلیک کړو. د کومي غرض به چرنی کوتل کې د آیس کاروبار کولو نشاندهی کولی او ورسره به دغه غیر قانوني دنده کې ککړو کسانو سره مکمله کته تعلق هم کولای شي. په دغه غونډه کې برخه خښتون کې وکامي مشر ملک رضا کپریدی په وینا که حکومت ځای تعلیم یافته او باصلاحیت ځوانانو لپاره د روزګار وسیله برابر کړي نو دغه سبب د آیس غونډه خطرناک نشي مخه ونیوي شي.
مخنیوی لپاره حکومت له پکار دی چې موږ لپاره روزګار پیدا کړي، بلکې موږ خلک خو اوس اکثر تر دې تعلیم ته طرف ته ډېره توجه کوي او تعلیم یافته خلک دي او تعلیمونه کوي نو دا به ډېرې اخلاقي خو سره به سره کاروي مخیال ساتل پکار دی. نو د دغسې نه مخا مخا دا خلک باندې شي او که خلک هم داسې بې روزګاره وي نو تعلیم باندې څه کوي چې تعلیم سره سره هغه بیا پیس هم ناوخته شي نو دا زمونږ بیا ډېره بې قسمتۍ خبره شي داسې کول دی. نو موږ دا غواړو چې حکومت کې موږ سره تعاون وکړي، موږ سره نوکاری وکړي او موږ ښه روزګار پیدا وکړي نو دا به ډېره مهرباني وي حکومت.
د غونډي برخه خښتونکو د ځای انتظامی چارواکو نه دا کلکه غوښتنه وکړه چې د آیس یا کریسټل میت نشې په کاروبار کې ککړو کسان لدی څه قسمه هم رعایت ورنکړی شي او نه د ځایي مشران د دوی د خوشي کولو کومه هڅه وکړي. په دغه غونډه کې برخه خښتونکو حکومتي چارواکو په وینا په خپل د سیمې ځینې مشران نیول شو د آیس کاروبار نشې کولو والو د ضمانت لپاره هغوی ته رجوع کوي، د کومې له وجې چې دغه غیر قانوني دنده نور هم دوام خوري. قومي، سیاسي او مذهبي مشرانو په دغه لړ کې انتظامیه له پوره تسلی ورکړه چې هغوی به په آینده کې هیڅ قسمه مداخله نه کوي او نه به د نیول شو کسانو د ضمانت غوښتنه کوي. بل اړخ ته د لرنی کوتل سره تعلق لرونکو ځوانانو هم د آیس نشې په ضد ځوانانو کې شعور را بیدارولو او هغوی صحتمنه او ګټور حلو ځلو ته راغبولو په غرض د ځوانانو د خیر ښېګړې یوه ټولنه را جوړه کړې. د لرنی کوتل سپورټس ویلفیر فورم نومې د دغې ټولنې یو مشر عمر ایاز شنواری د خپل غرض مقصد په حق له وایس آف امریکا ډیوه ته
مونږ کومه چې ټولنه چې هغه دا چې هغه فلی کار او خلکو ته مونږ لوبغاړو ته مونږ طرف نه خیر ورسی، کوم سہولتونه، کوم اشیا، کوم سپورټس، کوم سامان چې د غریب پلیرانو سره هغوی وس نه برابرۍ نه برابرېږي مونږ یو هغه مونږ ورته ورکړو او دا کوم چې نشو طرف ته روان دي نشو نو دا دوه نه بچ.
د یادونې وړ ده چې په تیرو څو ورځو کې ځایي خاصدارو د خیبر ضلع په بیلابیلو برخو کې د آیس کاروبار کوونکي او په دغه نشه کې ککړ ګڼ شمېر کسان نیولي او په دې کې ځینې نیول شوي نشه کوونکي ځوانان د علاج لپاره پېښور او اسلام آباد ته هم لګلي شوي. ترنی کوتل د ځوانان ټولنې مشر عمر ایاز په وینا د آیس نشه کاروبار کوونکي زیاتره ځوانان په نخه کوي او په دغه لړ کې هغوی اکثر د لوبو میدانونو ته راغلي لوبغاړي او تماشبین دغه نشه اړخ ته راغیبي. په لرنی کوتل کې د انتظامی چارواکو په وینا که څه هم هغوی د آیس نشه په ضد عملیات پیل کړي او ګڼ شمېر کسان یې هم نیولي، خو د پاکستان ډرګ اډ کې د آیس یا کریسټل میت نومي نشه په نامه نه شاملېدو له وجې هغوی ته د دغه نیول شوو کسانو په ضد قانوني کاروایي کولو کې مشکلات دي او هغوی غوښتنه کړې چې باید په پاکستان ډرګ ایکټ کې د آیس نشې نوم شاملول او د دغې کاروبار کولو کسانو له سزا تجویزولو په غرض د نوي قانون سازي وکړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
درمن اوریدونکو، په مردان کې د خپل کور تنظیم او د خویندو کور تنظیم د سوریلاند یو سیمینار شوی دی چې پکې د ماشومان سره د جنسي تیری په اړه باندې دغه د مخنیوي په اړه په پلارانو او میاندو او دغه شان پټولنه کې بیداری پیدا شي. ساحل نومي غیر دولتي تنظیم په پاکستان کې وایي چې د 2018 په پرتله باندې په 2013 کې د ماشومانو سره د جنسي تیری یا جنسي زیاتی پیخي 22% په دې کې زیاتوالی راغلی دی. د ډیور اډیو خبريال ریاض حسین په تفصیل رپورټ راکړي.
په خیبر پختونخوا مردان دله کې دا غونډه د ماشومانو د جنسي زیاتی په ضد د پوه راوستلو لپاره د ځایي غیر دولتي ادارې خپل کور لخوا را جوړ کړی شوی و. په دې غونډه کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکو خلکو په ګڼ تعداد کې ګډون وکړو. دې سیمینار ته د خیبر پختونخوا د غیر دولتي ادارې خویندو کور، سی ډي اس او نړیوالې ادارې ګلوبل فند مرسته هم حاصله وه. د غونډې انتظام کوونکي د خپل کور مشر حضرت علي وایي چې بنیادي مقصد یې په خلکو کې د ماشومانو د جنسي زیاتی په ضد پوه راوستل دي.
د دې بنیادی مقصد دا چې زمونږ په معاشره کې بچو سره چې کم زیاتې کیږي خلکو کې پوهنه پیدا شي او دا پوهنه چې کم دنو ته ټولو ډیسټریکټ لیول باندې او بیا په نېشنل لیول باندې راشي. او په دې پروګرام کې مونږ د مختلف ارګنایزیشنز، د پولیس ډیپارټمنټس، د میډیا ممبرز او نور مونږ خپل سټوډنټس او داسې نور مرګري مونږ راغللی او هغه مونږ سره په دې کې پارټیسیپیشن وکړ.
په سیمینار کې دا خبره مخې ته راغله چې د ملک د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم د ماشومانو په ضد په جنسي حملو کې زیاتوالی مخې ته راځي. او روان کال په خیبر پښتونخوا مردان ضلع کې هم د وو نه زیات د جنسي زیاتی کیسونه ریپورت شوي دي. وینا کوونکو ویل چې په دغه جنسي حملو کې زیاتره د ماشومانو خپل خپلوان، قانون په ځای کوونکو ادارو کارکوونکي او د ماشومانو استادان هم ککړ وي. په پروګرام کې شامل ځایي اوسیدونکي فیض الاسلام وایي په مور پلار هم غټې زیمواره پریوزي چې د خپل بچو د تعلیم او تربیت نه علاوه د هغوی د چارپیچل خیال هم اوساتي.
بیا د والدینو ډیر غټه ذمہواری جوړیږي چې زه کم از کم بحیثیت والدین زپلارم زه خپل بچی له کور کې داسې ماحول ورکم چې زمونږ بچی په هر ځای کې غیر محفوظ دی. یو خو تعلیمی ادارو حال وګوره، تعلیمی ادارو کې دا مسلې شته، مدرسو کې دا مسلې شته، کبار محلې ته روزه سا ماشوم مټی کې دی شي سا په گاوند کې داسې ماشومان چې دغه خبرې ورسري او دغه تربیت ته وګوري نو هغه سیزونه هغه منتقل کیږي.
د ماشومانو د حقوقو ادارې ساحل نادا چې روان کال 2013 پښپګو میاشتو کې د ماشومانو، هلکانو او جنکو په جنسي تیرو کې 2% اضافه لیدل کیږي. د ساحل په وینا د کال 2013 پښپګو میاشتو کې 2302 ماشومانو په ضد د جنسي تیرو ریپورتونه راغلي دي. او تیر کال 2019 کې هم په دغه موده کې 1340 د جنسي تیرو کیسونه ریپورت شوي وو. په ونډه کې شامل د ماشومانو او ښځو د حقوقو کارکونکو ریحانه شکیل وایي په ټولنه کې د هغوی بچي محفوظ ندی او دا د حکومتونو ذمہواری جوړیږي چې د قانون په ذریعہ ماشومان ته تحفظ ورکړي.
کبچی سکول ته ځین او مور سره یری زما د بچی په سکول نه آی په کم طریقه واپس ورشي او کنه بلکې هغه بار لو بلوزین او یریږي. یواز زوینه لورو زوینه چې بلکې یو انسان محفوظ نه دی نو بهسیته زمور دا ویم چې مور خو په کور کې دن نه ناشې زګه کې یو مور تر میفتي نه غو خپل ډیوټي کوي. صوبایي حکومتونو لپاره کار دي چې د دې پالیسی سدا سي دغه جوړ کې یو سخت اقدامات په دې کې واغستي چې څنګه بچي پوره منتر کې سره ژوند لري.
د غیر دولتي ادارې ساحل وینا دا پاکستان په یو سلسلور او یا هیوادونو کې په یو سل یو کم 55 نمبر دی چرته چې د ماشومان او جنکو سره فرخیزه سلوک کیږي. او په ملکی سطح 90% هغه ماشومان د جنسي تیرو ښکار کیږي کوم چې د نه بهر دی او په کار کولو مجبور دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوم. د با خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
صرف 400 نه ده
ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو مهم بوله
ټویټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva
ساته خبری خبرونه ده چې دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري او تاسو موږ د ډیوا په فیسبوک پانا ویو ای ډیوا باندې هم نیخ پنیغه ګوره په پیښور کې چې کوم افغاني سکولونه دي هغوی کې نوې تعلیمي کال شروع شوه دی خو طالب علمان ګیله کوي چې د نصاب کتابونه دوی توسه پورې نه دي ملاو شوي د نصاب د کتابونو کمی سره دوی مخ دي په دې باندې د ډیوا خبریال د جبر خیل طالب علمان سره خبرې کړې د دوی خبرګون تاسو ته وړاندې کوو
سوره د مخکې پیښور کې د افغاني خونځیو تعلیمي کال په داسې حال کې شروع شو چې پیښور کې افغاني ماشومان د درس ویلو لپاره کتابونه نه لري او نه دغه کتابونه په بازار کې پیدا کیږي کم کتابونه چې په بازار کې پیدا سي د هغو چاپ هم خراب وي افغاني ماشومان وایي چې د یو کتاب څخه موږ پټو سټیټ وباسو بیا پکې سبق وایو د هغه سبق هم نه ښکاري ځکه چې یو د کتاب چاپ خراب وي او بل پټو سټیټ خراب راغلی وي په دې حکم د یو شمېر افغاني ماشومانو سره او د یو مکتب له مدیر سره خبرې اترې
رنگ نہ لری نیمے صفی پکی نیمے پکی نوی سبق پکی صحیح نہ مخ کی کتاب خانے ڈیرے کتابوں نہ پیدا کی دل ہر جی کی کتابوں نہ پیدا کی دل وس کتابوں نہ پیدا
کی کتابوں نہ ٹول پورا دی در سارا
جی جی کم
سی بیا کم یا غصہ کا وے
گڈ سٹیٹ کا گیا یو بل نہ
ادوان اللہ بازار کی کتابوں نہ نشتا مخ کی افغانان نو کتابوں نہ بخو ڈیرو وس غون تلی نہ زینم کیشتہ خو گراندی پانی خراب دی سبق پکی نہ کاری
ٹول کتابوں نہ پیدا
پیدا
کی بازار کے سبھی وہ چاپ خراب تھا سبق پکینے مل کے
وہ دل تو خوش کم کتابوں نے دا ٹول ٹور اور سپین دی دے اگا دینا نا بعد اکسون ادا سی وی انزور ادا سی وی چاہی کے لیے کلی تو پتہ انزور کے سر رنگ بھی نہیں حال دادا چال تم کا ٹول ٹور کاری دا کتابوں یو خو دے دے تاسو دا کتاب کتل شي دې پانه امدا سيتي چې ډېر کمزورې پانه لري نو دا پانه کال هم دوام نه کوي مشکل کار چې موږ دا پیدا کو بازار کې پیدا کېدل ډېر سخت
او دلته څه کوم شاګردانو سره سي کتابونه نه یوغي به چې
او موږ کم زړه کتابونه چې چیرته یو بل سره د تیر کال کم کون کې سره کور کې پاتې وی دا وې نه راخلي کاغذ بیا دې خي پیدا نشي نو بیا کتاب یو کتاب پیدا شي دا فوټوګرافي سرویس یو ستر باسي اوس فقط د کتاب نه نوٹ واخلو واکس واخلو او خلکو ته توضیح کتابونه
مهم مشکلات اوس موږ دلته رو هغه د شاګردانو د کتابونو مسله ده چې کتابونه دویم درجه باندې چاپیږي او په همغه قیمت چې په افغانستان کې په همغه قیمت باندې خرڅیږي
داود چبارخیل وایس اپ امریکا ډیو رادیو پیښور
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات کیږي
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا دا راځي چې د مختار خلیل صاحب نه واورو چې نن یې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په خپل باندې په امریکایي ورسپانو کې راغلي کوم مهمو خبرونو ته کتنه کړې ده.
نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل د سر اداریه د چین په غربي سیمه سینکیانګ کې د چین د حکومت د لاسه په یو غور مسلمانانو د کیدونکو ظلمونو په حق لیکلی ده. د اداریې سرخط ته آیا صدر ډونلډ ټرمپ به د یو غور مسلمانانو په سر چین باندې آواز وکړي؟ د اداریې په سر کې لیکلی شوی دی چې د امریکې صدر ټرمپ د تجارت په سر د چین ګریوان ته لاس اچولی دی، خو ضروری خبره دا ده چې د بشري حقونو په وهنو چین ته خپل خفګان ښکاره کړي. اداریه زیاتوي چې د چین کمیونست مشر ماو زیتونګ د کال 1968 نه تر کال 1989 پورې ثقافتي انقلاب کې د لسو لکو نه زیات خلک وجلي او په لکونو نور په جیل کې اچولي وو، خو د چین موجوده صدر شی پینګ د ماو زیتونګ نه زیات شمیر خلک په زندانونو کې اچولی او د ټولی دنیا نه پرې کړی دي. د ملګرو ملتونو د حال احوال معلومولو یوې ډلې د ادباري خبرونو په حواله خپل یو بیان کې ویلي دي چې د سینکیانګ لس لکه یو غور مسلمانان چې په اصل نسل ترک دي په نظربند کیمپونو کې اچولې شوي دي او د خپلو مقدمو لپاره ورته د وکیل وغیره نیو اجازت هم نشته دی. په یو غور مسلمانانو دا وخت بې کچه زیاتو ظلمونو د صدر ټرمپ د حکومت دننه هم فکرمندی را پیدا کړي دي، سره د دې چې د ټرمپ حکومت د امریکې نه بهر د بشري حقونو په خلاف ورزو سډیره خوشه نه ګرئ. نیویارک ټایمز لیکي چې شی پینګ د موجوده جدید دور د ټولو نه زیات طاقتور مشر دی او د خپل ملک نه د یو اقتصادي او د سیاسي عالمی مرکز جوړولو پخه اراده کړې ده، خو د سینکیانګ په یو غور مسلمانانو د چینی حکومت کیدونکو ظلمونه د صدر شی پینګ د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو په سپینه لمن تور داغ دی. په یو غور مسلمانانو د نظریاتي جراثیم لرلو الزامونه هم لګولې کیږي او کله کله خو په خپل مړي د قران پاک په تلاوت کولو هم گرفتارولې شي. نن سبا چې کم لس لکه یو غور په خفیه کیمپونو کې د بهر دنیا نه پریکړي اچولې شوی دي، د دوی د ذهنونو بدلولو د پاره شپه ورځ دوی ته خصوصي تعلیمات ورکولې کیږي. ادارې زیاتوي چې د چینی حکومت په خیال یو غور مسلمانان نه یوازې د چین د اکثریتي هان چینیانو نه په ثقافتي، مذهبي او لسانی لحاظ سره جدا خلک دي، ولې د چین د حکمرانۍ د جغنه د خپلو سوټونو د خلاصولو دپاره د یو غور مسلمانانو د چینی حکومت خلاف د ازادۍ تاریخي تحریکونو هم د چین حکومت سخت بې سوره کړی دی. د سینکیانګ یو غور مسلمانانو ته په اسلام د عقیدې لرلو په سر سزا ورکول او په دوی الون بلون تیرول د انصاف د بنیادی اصولو او د بشري حقونو په بابله د ملګرو ملتونو د قانون داګیدا خلاف ورزی ده، په کوم چې چین هم په کال 1948 کې دستخط کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د یو غور مسلمانانو په لوري د چین د حکومت د سلوک بدلولو لپاره امریکا او یورپ باید چې سینکیانګ کې د پارټای په مقامی مشر ښاغلي چین او په یو غور مسلمانانو کیدونکو ظلمونو کې په ککړو نور چینیانو بندیزونه ولګي. نیویارک ټایمز خپل اداریه د امریکې د مشهور اخبار واشنگټن پوسټ په دې خبر ختمه کړې ده چې د چین حکومت په چین کې د منظور کړی شوو 5 لویو لویو مذهبونو یعنی د کیتولیک، د بودیزم، د پروتستنټ، د داویزم او د اسلام د بندولو بند بنا تړي.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سر راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
کدر منو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدم هم لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د گاونډي هیواد د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی ته په یو استول شوی لیک کې ویلي پاکستان په دې اماده دی چې هند سره د ترهګرې په اړه خبرې ترې وکړي. تفصیلي رپورټ په اسلام آباد څخه د ډیوا خبریاله رابعه پیرا کوي.
د اوږدې مودې د تاوتریخوالي وروسته د روانې میاشتې په پای کې به د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو وزیران د یو بل سره ویني چې په اړه څېړونکي وایي چې دا یو پیل کېدای سي، خو خپل پر دریز ولاړ دواړه هیوادونو ترمنځ خبرو کې مخ په وړاندې تګ به څه آسانه نه وي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو لیک په ذریعه د هندوستان وزیر اعظم پر نریندر مودی د دواړو هیوادونو ترمنځ تړلو خبرو بیرته پیل کولو شخ کړي او د هندوستان د ټایمز آف انډیا تر مخه وزیر اعظم عمران خان دا وړاندیز هم کړی و چې د خبرو لړۍ د بحالۍ دپاره د روانې میاشتې په پای کې په نیویارک کې کیدونکې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په مهال د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لیدنه پکار دی وسی. چې هندوستاني مطبوعات د هند د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند خولې وایي چې هندوستان د پاکستان دغه وړاندیز منلی او د ملګرو ملتونو د غونډې په ترڅ کې به د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو وزیران د یو بل سره ویني. د پاکستان د اطلاعاتو فاکی وزیر فواد چودھری ہم دیو خبر خونڈی سر وینا کی ویلی
تو ہندوستان سے بھی بات چیت کی جو ہے بات کی ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ اس طرف سے بھی مثبت جواب آیا ہے.
مجھ دا ہندوستان سر دا خبر وڑاندیس کڑی او دا اغا اڑخ مثبت جواب را غلی کچری مجھ دا گوانڈی ہے وادونو سر را اڑی کی شنکرو نو دا نڑی سر را نسوش ساتا لی. تیر ورز دا ہندوستان وزیر اعظم تا لیجل سیوی پا لیک کی دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا تراغری او کشمیر پشمول پر طولو معاملو دا خبر وڑاندیس هم کڑی. دا دی دا غلی کروان کال دا اگست پا شلم نیتا دا ہندوستان دا وزیر اعظم نریندر مودی لاڑخا دا لیک پا جواب کی لیکل سوی دی چی پاکی دا ہندوستان وزیر اعظم عمران خان تا دا وزیر اعظم مبارکی ور کڑی او دا دوارو حیوادونو ترمنزیا دا نتیجو وڑ خبرو او شاڑی کو خبری هم کڑی ویم. عمران خان هم دا ٹاکونو دا گٹولو رستا کام سرا پا لمڑی وینا کی ویلوو چی کچری ہندوستان دا ملگرتیا یو گام را پورتا کی نو پاکستان با دو گاما مخ پا وڑاندیزی. سیڑون کی وائی چی مشاران یو بلتا دا خبرو وڑاندیز یو پیل کی دیسی، خو خپل پر دریز ولاړ دواړه هیوادونه په خبرو کې مخ په وړاندې تګ به څه آسانه نه وي. دفاعي څېړنکار سید نذیر د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي بل پلو ته د پېښور پوهنتون ته آی آر ډیپارټمنټ مشر ډاکټر اعجاز خټک وایي دوی زیاتوي چې د پاکستان د هندوستان افغانستان او امریکا سره اړیکی او د تراګری په اړه تګلارې د یو بل سره تړلې دي او امکان څرګندوي چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د خبرو په وړاندیز کې د امریکا هم کردار کېدای شي. ولې چې امریکا غواړي چې پاکستان خپل ټوله پام افغانستان اړخته راوګرځوي او د امن په عمل کې سنجیده کردار ولوبوي. په تیرو ورځو کې د پاکستان او هندوستان په سفر راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د لیدنې وروسته خبرې غونډې ته وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي وو چې امریکا ته یې ویلي چې کچری پر شرقي پوله امن وي نو غربي پوله اړخته پام راګرځولی سي. هندوستان تور لګوي چې پاکستان لا اړخه د هندوستان په ضد تراګري کېږي او تراګري او خبرې وژه په وژه نسي کېدی. هندوستان د پاکستان څخه ممبئی چاودنه کې ککړ تورن تنانو په ضد عملیاتو غوښتنې هم کوي، خو پاکستان دغه تورونه رد کوي او وایي چې خپل ځکه به د یو بل هیواد په ضد استعمالولو ته پرې نشتي.
گرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا دا یو ساته خبری خبرونه هم دی زه کې پاتر سی تکنیکی رخته موږ سره ټیم کې مرسته کوله پروډوسر وو ارشد علی دوی ته ډیره مننه وایو هم دې سره زموږ مشچلی
او زه وخت اور شه
تاسو نه اجازه غواړو د خوده پامه